احمد شبریم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د یکشنبې د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو دې زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بلور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:02 وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله یې د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپی درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېره احساس شوه، خو مرژوبله یې چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 50 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه روغتیایي خدماتو د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې یې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي جټ الوتکو د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ دی یاد د درناوی لپاره ترسره شول چې تیره میاشتې په یو هوایی پیشه کې ژوند وبایله. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب یې ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوقلاده وبللې او زیاته کړه که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو شمیرې په زیاتېدو دي. د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وایي چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډېر مرستې کړي.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونی زلزلې د مړو شمیرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3640 ته پورته شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسېدونکي وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي د تېرې یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمېر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. دا خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله اکسپاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسېدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې وریرونه وو او یو مې بل مسی و. یو وراره مې و، یو ښځه، یو لور، او یو مې د تره زوی و، دوه زامن وو، یو لور وه. دغه 10 کسان په شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه دا پخته او دا چرجونه مې برشوالي و او دا پخته مې ماتې دي او سرپنا سرپنا خو نه شته. ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو، د سپېره بیا په همدغه خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورو لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې و، پرون راووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم پکښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسېدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزی چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو
معلومات کم پاتیشونی چی دی چی آغا جسدون راویست لیشی و خواب توسپار لیشی و داغوی اقتصادی بشی.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 13 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه، مرکز یې د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختار په کچه 4.1 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چا ته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختار په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چې لا هم د طالبانو حکومت، هوایي ځواک او مختلفې ادارې، بېلابېل نړیوال سازمانونه، خیریه بنسټونه، عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسېدلی او 3640 تنه ټپیان شوی دی. داسې اندیشنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه د یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې تر ژمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو له پخواني رئیس ازرخ شافیزي سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغېدم، او لومړی مې په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
د مرستو شمېر شوې دي د بلملي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایت تو پکاش هم کمیسی جور شویدی دا لیس سوداگر دا افغانستان ملکم یویس و زیزی و تک گوم عبدالرحمن جنرال کوزی رویت دا مور دوی دیری مرسی کردی و هر یو دا خلق چی کم دی متوسط و کچنی تشبسات لی دوی هم مرسی کردی.
او بخشی لطا سر ارقام شده دا کم کسانو چی دیری مرسی کردی دوی چوم را مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالی میویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن الکوزی 10 میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږه 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خود مستر کاسلی موضوع اکثرا زمون دی مارکیت خوشه نره نیسی بخلی که کرایه پا آقا باندی رازی نور شن و پارس را دیو هیواد پکچه چه یو اشار سلوی میلیارد نفوس لری سلویش سر دلار آیا دا خودی پیشی ندیو
دا دیر کمی دی دیک شک نسته
یو عادی سوداگر دون پیشی ورکلی دیو.
حافظی صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولوي یا به سلیم سورته ورکوي یا سرمیاشت نړیوال سرمیاشت یا انجوګانتې ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پېتیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي. مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرستې کې
شي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ژوميشي تر څو چې هلته کرن او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. نو تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلنده وي د غنمو نور شیان هلته یې ولړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کورنه نه لري،
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ده. مرسته په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمې، دا شیان دي. د دې کور ودانې چې موږ سره مرسته کوي، خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره، یو الوتکه، پنسي، دوا او درمل. باید نکړي اوس د اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ. اوس مرکز سره لګیا چې دوی شته به واخلو. د خدای زما له نظره دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپلو خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات راسره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرستې راغونډې کړې دي. له یوې خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره په وروستیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو له لارې راټولې شي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لږ تر لږه دولسو کسانو او ټولنو په آنلاین بڼه د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر دا بسپنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسېدلي، خو ځینې یې توانېدلي د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال دوه لکه ډالره بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهورو لوبغاړو راشد خان او محمد نبي څه باندې یو لکه شل زره ډالره بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یوه لویه برخه آنلاین بسپنو لارې تامین شوې. تر ټولو لویه بیلګه یې د افغانستان په لویدیځ کې د لوی او مرګونې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرستې کړې وې. راشد خان دا وار د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لږ تر لږه 15,000 ډالر بسپنه ټوله کړې ده. هغه د 2.5 لک ډالرو هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبي هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ له لارې مرستې کوي. دا وار یې څه باندې 50,000 ډالره ټول کړي دي. له نورو لویو مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنه یادولی شو. دې ټولنې تر دې د مشاو خوا 40,000 ډالره بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کیږي چې ټولو شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغېزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یوه بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د یو سیمه ایز خبریال په څرګندونو پیل شي.
ساحه ډېر لرې وه. مونږ تقریبا تر 4.5 ساعته 5 ساعته پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تبدیل و، یو بد حال شوی و. بیا مونږ هغه راپورونه ورکول، بعد مونږ پورته کړو. چلته خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسیمیز خبریال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبې د اګست او دوشمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسیدونکو هارون نصري او زلاند صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري و، کو محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینې انځوري خلکو ته وړاندې کو، او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یو لویه تراژیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالیږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی، ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي، او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې، او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسؤلینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې تر څو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پراخ خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي، او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې، او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې خطر نیمه پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي، او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي، خو د وزګر شوي او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکي او هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده، د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سېشنبې په ورځ له 9000 ډېر خلک د تورخم پولې له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې د خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یو پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړې، او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو بل دوی پوځي جامې نه وي اغوستي ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو تو میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک ثابت چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمېنې اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسېدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو استل ودروي خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9103 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولنډ د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یوه هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولنډ کې دي همالته پرېږدي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولنډ وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولنډ څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولنډ سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولنډ سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولنډ کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولنډ کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولنډ کې ځای پر ځای دي. د پولنډ ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولنډ د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی ټرمپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ټرمپ د پولنډ امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي و چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب به دا وي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼډ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل، زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریځ څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.